درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د طالبانو لخوا د بریدونو دوام د دې سبب شوی چې په افغانستان کې د کرونا په وړاندې مبارزه کمزورې شي. پر دې سربیره د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه له افغانستان او نړۍ نه تازه حال درکو ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. زما همکار صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې تیره شپه د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې نه افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر یو شپه ورځ 650 نور کسان په کرونا وایرس اخته دي، چې له دې سره د ټولو کرونا وایرس اخته خلکو شمیر 840 ته رسیدلی. او د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو بیړۍ په فارس خلیج کې په خطرناکه او زورونکې توګه د امریکایي پوځیانو کښتیو ته نږدې شوي دي. بشپړ خبرونه. د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې نه افغان سرتیري وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د افغان پوځیانو وژل کېدل تاییدوي، خو وایي چې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې او په شا تمبول شوي. طالبانو تېره شپه د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په یوه پوسته برید وکړ. برید یې دفع شو او طالبانو ته درنه طرفات واوختل. د ځینو وژل شویو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي، خو په تاسف چې په دې نښتو کې د افغانستان د ملي اردو 9000 تیری په شهادت رسیدلی دي.
ملي افغانستان به شهادت رسیدن.
وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت داسې وخت د طالبانو په برید کې د نهو افغان سرتیرو وژل کېدل تاییدوي چې نړیوالې ټولنې په تیره بیا امریکا په وار وار له طالبانو غوښتي چې خپل بریدونه ودروي او یادې تاوتریخوالی د پام وړ کم کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر یو شپه ورځ 650 نور کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحیدالله مایار رسنیو ته کړې. هغه ویلي په تازه شمیرو سره چې ودرش یوازې د کابل دی، په افغانستان کې په کرونا وایرس د ټولو اخته خلکو شمیر 840 ته پورته شوی دی. د کرونا وایرس وروستیو اعلان شویو شمیرو له مخې د لوړ عمر لرونکو په پرتله ډیری ځوانان په دې وایرس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په خبري کنفرانس دا هم ویل چې د کرونا وایرس له امله 10 کسان مړه شوي او 450 کسانو د درملنې وروسته روغه او بیرته خپلو کورونو ته ستنه شوي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان لپاره د قزاقستان له خاص استازي تالګت کالیف سره د سیمه ییز اتصال په اهمیت او ځینو نورو مسلو خبرې کړي. ښاغلي خلیلزاد بیګا په خپل ټویټر د دې خبرو یادونه کړې ده. هغه لیکلي له خاص استازي تالګت کالیف سره هم نظر و چې سیمه ییز اتصال او همغږي نه یوازې د یوې دوامداره سولې لپاره اساسي دی، بلکې د ګډې راتلونکي لپاره نړیوال ګواښونه هم ځوابوي. ښاغلي خلیلزاد دا هم ویلي د افغانستان لپاره د قزاقستان له خاص استازي تالګت کالیف سره افغانستان ته د غلجاتو او غنمو د صادراتو د اهمیت او بیا پایل په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو بیړۍ په فارس خلیج کې په خطرناکه او زورونکې توګه د امریکایي پوځیانو کښتیو ته نږدې شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو 15 ډلې فیفت فلیټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي امریکایي بیړۍ پرون په نړیوالو اوبو کې په تمرینونو بوختې وې چې د ایران بیړۍ ورنږدې شوې. په دوام کې راغلي د سپاهي یوې بیړۍ د امریکا د یوې بیړۍ 10 مترۍ ته نږدې شوې وه او بله یوه یې له 50 مترۍ تیره شوه. د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 ډلې په خبره دوی له ټکره ډډه وکړه، ځکه د ایران د سپاه بیړۍ په غیر مسلکي او ناخوندي توګه د امریکایي بیړۍ له څنګه تیرې شوې. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چا ته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. یوه ورځ مخکې د هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې هم ناپیژاند وسلوال د هانګ کانګ په بیرق سنبال یوې تیل وړونکې بیړۍ ته ننوتل او وروسته یې خوشې کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو فاکس نیوز ته ویلي هیواد یې د دې پیښې د ښه ځوابولو په اړه غور کوي. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوښتی دی. د جان هاپکنز پوهنتون لخوا ثبت شوي شمیرې ښیي چې 2,022,000 کسان په دې وایرس اخته دي. له دې ډلې څه باندې 1,03,000 کسان مړه شوي هم دي. اخو د هغو کسانو چې درملنه شوی شمیر 15,500 تر رسیدي، سره لدې چې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوخته په ځینو هیوادونو له هغې ډلې هسپانیا او اتریش کې په کاروبار د لګیدلو محدودیتونو د تدریجي کمولو هڅې کیږي، څو اقتصادي چارې بیا په پښو ودرېږي. امریکا بیا هم د کرونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې خاطر د مړو د شمیر له پلوه په لومړي سر کې ده. هلته په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 4,400 ته رسیږي چې پکې د مړو شمیر 10,000 ته پورته شوی دی. او د دویمې نړیوالې جګړې یو پاتې شوی سرتیری ټام مور په بریتانیا کې له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره 2,000,000 پاونډ ټول کړي دي. هغه د بریتانیا په جنوبي بیدفورډ شایر ښار کې د خپل کور په باغچه کې د 100 کلنۍ د کلیزې په مناسبت د 100 دورو وهلو هوډ کړی و، او د دې کار لپاره یې له خلکو د چندې غوښتنه کړې وه څو یې پیسې د عامې روغتیا خیریه بنسټ ته وسپاري. د دې کار لپاره د خلکو پام ور واوښت او د هغه د چندې ټولولو ویب سایټ ته یې پیسې ورولېږلې چې اوس یې اندازه 2,000,000 پاونډ ته رسیدلې. ټام مور چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند کې خدمتي و، وایي چې له خپل کار سخت خوښ دی او دا په لومړۍ کرښه کې د ډاکترانو او نرسانو لپاره خورا ارزښت لري. بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې ګڼ وګړي یې په کرونا وایرس اخته او مړه شوي. دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن هم په کرونا اخته دی او اوس یې درملنه روانه ده.
دوستانو زموږه غلا زده رادیو ناوړی وړاندې به په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات ترته واورو. ناتو وی لا هم طالبان تاوتریخواله کوي او په خپل دی کار سره یې له کرونا وایرس سره د مبارزې مخه ډب کړي. دا خبره په افغانستان کې د ناتو سازمان ملکی استازي نیکولاس کی ازادي رډیو سره ځنګړې مرکه کې کړي.
And to be very clear, it is the Taliban and their attacks
دا نیکولاس کی بشپړې څرګندونې په یو ریپورت کې دروورو. دا به هم ووري چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1,340 کسانو ته رسیدلی. روغتیایي چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د کموالي خبره کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره زو کندهار ته ولتاوري چې په هرات او فراه نیمروز ولایتونو کې د کرونا وایرس د ناروغانو د زیاتېدو سره مهاله کندهار ته هر ورځ له دغه ولایتونو څخه په سلګونو مسافر ورځي چې یو شمیر په کندهار کې پاتې کیږي او یو شمیر نور ولایتونو ته ستنیږي. دا د دې سبب شوی چې کندهار هم د افغانستان د ګوتو په شمار هغه ولایتونو کې راشي چې د کرونا پیښې پکې تر ټولو ډېرې دي. که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. دا سیمه او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د جرمني پولیسو د داعش 15 مشکوک غړي نیولې دي. کور کلی اونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې هم په همدې ساعت کې خبريږي. ناتو ویله هم طالبان تاوتریخواله کوي او په خپل دې کار سره له کرونا وایرس سره د مبارزې مخه ډب کړي. په افغانستان کې د ناتو سازمان ملکی استازي نیکولاس کی ازادي رډیو سره ځنګړې مرکه کې ویل طالبان باید په دوحه کې لاسلیک شوی هوکړه عملي کړي. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک نږدې یوه نیمه میاشت تیریږي، خو تازه په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي طالبانو تاوتریخواله نه دی کم کړی. نیکولاس کی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل طالبان لا هم ملکیان او د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي او جګړه روانه ساتلي. په افغانستان کې د ناتو سازمان د لوړ پوړي چارواکي له طالبانو غواړي چې په قطر کې له امریکا سره د سولې پاړه شوی هوکړه عملی کړي او له تاوتریخوالي لاس په سر شي.
باید واضح ویم دا طالبان او د دې حملې دي چې افغانان په نخښه کوي، پر افغان امنیتي ځواکونو ملکیانو بریدونه کوي. دا طالبان دي چې اوس هم تاوتریخوالی کوي او په دې کار سره له کرونا وایرس سره مبارزه هم ټکنې کړې ده. زه پر طالبانو غږ کوم چې د افغانانو نړۍ غوښتنې ته ځواب ووایي، قربند وکړي او له کرونا سره مبارزه جدي کړي.
خغله نیکولاس کی په قطر کې له طالب مشانو سره د زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت د مشر قومندان جنرال سکاټ ملر روستې لیدنې ته په اشاره وایي. جنرال ملر طالبانو ته وخوده چې پر ملکیانو بریدونه دوی کوي، نه افغان او ائتلافي ځواکونه. د ناتو ملکی سفیر کڅ هم پر طالبانو غږ کوي چې اور بند وکړي، خو دا هم وایي چې افغان ځواکونو به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
Let me be very clear.
اجازه راکړئ چې روښانه کړم، ناتو بل افغان ځواکونو سره مرستو د دې ځواکونو روزنې او مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. ناتو په دې برخه کې په خپل ژمنو ولاړ ده. موږ به هر هغه مرستو ته چې اړتیاوي دوام ورکړو.
د ناتو ملکی استازي وای اوس مال دوی د سولې روان بهیر څاري او لټول لوري غواړي چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره لار پرانستې پرېږدي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې تاوتریخوالی لا هم روان دی، خو افغان حکومت او طالبان د دې کار پړه پر یو او بل ور اچوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پای وروسته د سولې هوکړه لیک نقص کړی او پر افغان ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړی. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان:
افغان ځواکونه اوس هم د سولې هوکړه لیک ته د رعایت او د هوکړې ته د احترام په خاطر د دفاع په فعال حالت کې دي. د دې ترخوا افغان ځواکونه نه یوازې دا چې له خپلو خلکو دفاع کوي، بلکې له کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې هم فعاله ونډه لري.
خو طالبان بیا د ناټو د ملکي استازي او افغان حکومت د څرګندونو برخلاف وایي د سولې له هوکړې دوی هیڅ ډول سرغړونه نه ده کړې. طالب بیان زبیح الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر په پرتله خپل عملیات کم کړي او آن په لویو ښارونو هیڅ ډول حمله نه ده شوې. ناټو داسې مهال د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او اروپایي ټولنې هم پر طالبانو غږ کړی چې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له جګړې لاس واخلي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. و موریدل چې د ناټو ملکی استازي په کابل کې طالبان ملامت کړي چې د بریدونو په دوام سره د کرونا پر ضد د مبارزې مخه ډب کړې ده. اخوا په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 340 ته رسیدلې. د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وایي په تیرو څلور ساعتونو کې 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نور حال د ډیوی نادر په ریپورت کې:
افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 340 ته ورسید. د امنیت روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې تیر 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 55 مثبت پیښې ثبت شوې چې 10 یې په کابل کې دي. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار د پنځشنبه په ورځ یوې خبري غونډه کې وویل چې د کرونا وایروس له امله 10 کسان مړه شوي او 45 کسان د درملنې وروسته روغ او بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په کرونا وایروس سخته کسانو کې 214 خزي او 423 نارینه دي. د دې وزارت ویان وحید الله معیار د کرونا وایروس ورسره تر بلې ډېرې دوه پټړه وویل:
تر اوسه پورې 340 مثبت پیښې چلی، په دې کې 15.1% خويندې دي او 4.3% ذکور طبقه ده، چې تعداد ذکور طبقه 400 کېږي او د اوناس طبقې 214 تنه. متاسفانه ورځ په ورځ بحران عمیق کېږي، واقعیت زیاتېږي، ناورین در روان ده. ټوله دنیا یې په ننګونې سره مواجه کړې ده.
پرون د کرونا وایروس مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسی جرګې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولس مشر سلاکار او د کرونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي د کمیټې مشر وحید عمر د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته ورغوښتلی وو، تر څو د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي په هدف وزارت جدي اقدامات او د خدماتو ترسره کولو برخه کې روڼتیا په پام کې ونیسي. ولسمشر غني هم تیره ورځ یوې ویډیوي پیغام کې وویل چې دولت د کرونا وایروس مخنیوي په هدف جدي دی او ډېر ژر به د دې وبا د کنټرول لپاره د نورو مواردو ترڅنګ ټولو ولایتونو کې د کرونا ناروغۍ د درملنې او قرنټین لپاره ځانګړې ودانۍ جوړې کړي. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار اندېښنه وښوده چې په کرونا وایروس اخته کسانو کې ډیری هغه ځوانان دي چې عمر یې له 20 څخه نیولې تر 90 کلونو پورې دی. د ختیځ امنیت روغتیا ټولنې مشر سید حبیب اروال وایي د ځوانانو لخوا د قرنټین نه مراد کول د دې لامل شوي چې ډیری ځوانان په دې ناروغۍ اخته شي.
دلته د ځوانانو بې پروايي ښيي. ځوانان که تاسو وګورئ ښارو دغه ته راوځئ، اکثره ځوانان دي چې ګرځي. نو دغه مسایل چې په اوله کې یو غلط فهمي ډېره زیاته په دې وه چې ټول فشار په دې و. وزارت ستامې خوان هم دا خبره کېده چې زاړه ډېر په هغه کې خطر کې دي. نو ځوانانو لږ ذره غرور نه کار واخیست. نو دغه علت و چې اوس په افغانستان کې ځوانان زیات مبتلا کېږي.
د امنیت روغتیا وزارت اندېښمن دی چې د کرونا وایروس مثبتې پیښې له دوی سره د ثبت شویو پیښو په پرتله لوړې دي. تر دې دمه ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې 120 څخه زیات یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
دوستان زموږ غږ لاساته رادیو ناورې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم د هغه کورنۍ حال ته ورزو چې یو غړی په وروستیو کې په افغانستان کې د کرونا په ناروغۍ باندې وفات شو. د ډاکټر یوسف آر یو بی کورنۍ وایي د روغتیایي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ څلور غړي مړه شول. یوسف آر یو بی چې خپله د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې ډاکټر روانه ونې په کرونا وایرس تخته کېدو له کبله ومړ. اوس دا خبرور وایي په افغان جاپان روغتون کې نه یوازې دا چې ورور ته پامونه شو بلکې دا روغتون هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوي نه لري. خو د عامې روغتیا وزارت بیا وایي دا موضوع په جدي ډول څېړي. امید زهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
راغلو دلته خلکو هغه ټیسټ شو هغه موږ معاینات چشول ورکو.
په کابل کې د کورونا وایرس له کبله د قرباني کورنۍ د یو غړي فریاد
ټول فاميلي نیولې ولي نن ډېر لسم ورځ د چدي شفخاني کې مو ټیسټ کړي.
بهترین پکتیاوال د ډاکټر یوسف آر یو بی ورور دی. د هغه ډاکټر ورور چې د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې دند درلو دا روانه ونی په کورونا وایرس لخته کې دروسته ومړ. خو د هغه لمړینې وروسته د کورونا افات د دې کورنۍ پر نور غړو هم راغی. بهترین پکتیاوال پر روغتیایي سکتور نیوکه کوي چې د دوی کورنۍ ته هیڅ پام نه دی کړی او د افغان جاپان روغتون چې د کورونا وایرس ناروغانو لپاره ځانګړی شوی هیڅ روغتیایي وسایل او اسانتیا نه لري.
افغان جاپان روغتون کې مجهز شپخانه د ډاکټران د $100 میلیون راغلي. هیڅ شی نشته. دغه د بیا روان خپل کور ته فامیلوم د خطر سره مخ ده. دوه می ورونه شهیدان شول. یو می خور شهید شو. زه خپلم دغه د مارک سره لاس او گریوان یم. غم وکړه د کورونا می تباخ شول نورا.
د ډاکټر یوسف آر یو بی ورور وای هغه سیمپلونه چې په کورونا وایرس د شکمنو کسانو څخه اخیستل کیږي په خپل وخت یې پایله نه معلومیږي او له همدې کبله یې ورور هم ومړ. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا وایي له دې موضوع خبر دی او په جدي ډول به یې وڅېړي. د دې وزارت ویان وحید مایار.
لازم نه اقدامات نیول شوی. متاسفانه چې په ناورین حالت کې یو او هغه ځای کې چې ستونزه ده هغه ځای کې چې کمکاري شوې ده هغې ته موږ رسیدګي کوو. زه بیا هم تسلیت غواړم د ډاکټر صاحب د شهید آر یو بی کورنۍ ته د نور ډاکټر صاحبانو ته او د ستونزې ته انشاءالله چې رسیدګي په ډېر جدي شکل کوو.
په افغانستان کې د کورونا وایرس ته قرباني د کورنۍ غړې داسې مهال د حکومت لخوا د دې وایرس سره د مبارزې پر امکاناتو نیوکه کوي چې افغان حکومت وایي له کورونا سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي. تازه مالی وزارت یوازې په کابل کې 1500 میلیون افغانۍ د ولایت مقام په واک کې ورکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې مصرف کړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د کورونا وایرس د ناروغانو د زیاتېدو سره مهاله کندهار ته هر ورځ له دې ولایتونو څخه په سلګونو مسافر ورځي چې یو شمېر په کندهار کې پاتې کیږي او یو شمېر نورې مرکزی ولایتونو ته ستنېږي. چارواکي وایي د دې مسافرو د تشخیص لپاره په جړې ولسوالۍ کې د قرنټین یو کم جوړ کړي څو په کندهار ښار کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی وشي. صادق رښتینی د کندهار جړې ولسوالۍ ته تللی او په دې اړه رپورټ لري.
دا د کندهار هرات پر لوی لار د جړی ولسوالی د حفظ مدد سیمه ده. دلته د عامه روغتیا ریاست اړوند روغتیایي ټیم د ټولو هغه نارینه مسافرو د کرونا وایرس ابتدایي معاینه کوي چې د ایران، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو څخه کندهار او له دې لارې نور ولایتونو ته ستنېږي. د دغه روغتیایي ټیم مسول نعمت الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل د کرونا مشکوک ناروغان لومړی د جړی ولسوالۍ په پارک کې په درولسو خیمو کې قرنټینا او تر هغه وروسته په کندهار ښار کې د عینو مینې 355 بسترز روغتون ته انتقالیږي.
هر هغه مسافر چې د ایران جمهوری هیواد او د غربي ولایتو څخه غواړي چې مرکزی ولایتو او کندهار ته راسي نو دلته موږ یو سکرینینګ سنټر ته جوړ کړی دی. دلته به موږ ګرد راته کوو د موټران سره دلته به سکرینینګ کوو. کچيري یو څوک زموږ له نظر ا د کرونا وایرس نش نشانی په شول دي هغه موږ امبولانس خپل د امبولانس ترګه عینو مینې روغتون ته استو هغه نور ته اجازه ورکوو.
د جړی ولسوالی ولسوال مولوی محمد شفیق سمیم ازادي رادیو ته وویل چې د جړی ولسوالی په پارک کې شاوخوا 15 خیمه د مشکوک ناروغانو د تشخیص لپاره درولې.
کمیټه استراري په مشوره باندې دا پریکړه وشوه چې په جړی ولسوالی کې د جړی ولسوالی د ښاروالۍ په پارک کې د قرتین خیمه ودرول شي، نصب کړل شي، تر څو دا ولسته یو غټه ګټه ورسیږي د کورونا ویروس په مخنیوي کې، چې دا د اړوند مسایه ولایت اوسه نیمروز دی، یرات دی، هلمند دی او فراه ده. په دغه چې کوم دا خو عمومي شهره ده، دا سره کې تاسو وینئ پر دې باندې مسافرین تلل کوي و ښار مرکز ته.
د کورونا د تشخیص دغه روغتیایي ټیم ښځینه غړینه لري او د لویدیځو ولایتونو څخه د راغلو مسافرو څخه یوازې د نارینه و معاینه کیږي. د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه روغتیا پالانې تر اوسه په دغه سیمه کې دندې ته نه دي حاضر سوي،
خصوصا چې جړی یو دشتو ته استعمال میږي. هلته ښځینه روغتیا پالان تر اوسه پرې زړه نه شکاوه چې موږ استخدام کړو، نو په نوي استخدام کې د وزارت تقاضا ده چې نن شرطلس باندې کار شروع دی. هغوی راته وزارت مقام خپل امکانات را تر لږه استخدام تاوی که به زیات شمیر شزدار روغتیا پالان استخدام شي.
په کندهار کې د کرونا په وایرس د اخته کسانو شمیر درنو ویتل ورسوي. چارواکي وایي د چهارشنبه په ورځ د کرونا د تشخیص د لابراتوار د کیټونو د نشټوالي لامل ونه توانېدل چې په دغه ولایت کې د دغه ناروغي د نوو مثبتو پیښو تثبیت وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن په خپل هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره تګلارې اعلانوي. بل لور تکثر اروپایي هیوادونو دغه بندیزونو د نرمښت هڅې پیل کړي چې د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولې. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د کورونا ویروس د اوج څخه تیر شوه، او دا د دې سربیره چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې کورونا ویروس نږدې 1.5 لک کسان وژلي دي او تر 6.5 لک ډېر کسان په دغه هیواد کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. په متحده ایالاتونو کې د سوداګرۍ د برخې مشرانو ولسمشر ته خبرداری ورکړی دی چې د کورونا ویروس زیاتو ټیسټونو ته اړتیا شته، او مخکې تر دې چې خلک کارونو ته لاړ شي حفاظتي وسایل ورته پکار دي. جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ ویل مبارزه روانه ده، خو نقشو ته په پام سره متحده ایالاتونه د کورونا ویروس ته سرایت تر لوړې کچې تیر شوی دی. ټرمپ وویل که څه هم د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه دوام لري، خو وروستۍ شمیرې ښیي چې په ټول هیواد کې د نویو پیښو اندازه چې اوج ته رسېدلې وه بېرته راټیټه شوې ده. هغه زیاته کړه دغه وضعیت دې ته زمینه برابروي چې د اقتصادي فعالیتونو د بېرته پیلېدو لپاره ایالتونو ته تګلارې نهایي کړي. تاکل شوی ټرمپ دغه نوی تګلاری نن په یو خبری غونډه کې اعلان کړی. له دغو نویو تګلارو څخه هدف دا دی چې په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس ډیر نه دی خپور شوی، محدودیتونه نرم، او په هغو نورو کې چې دغه ویروس خلک نسبتا ډیر ځپلي، سختې تګلاری په خپل حال پاتې شي. د متحده ایالاتونو نږدې نیمایي وګړي له 2 اونیو راهیسې له کورونو نه راوځي. بل لور ته د اروپایي ټولنې اجرایي برخې پرون د غړو هیوادو لپاره له بندیزونو د وتلو طرح وړاندې کړه څو په تدریجي ډول بندیزونه لرې شي. د اروپایي کمیسیون د وړاندې شوې طرحې له مخې د اروپایي ټولنې هر هیواد په خپله پرېکړه کولی شي چې څرنګه او کله کوم ګامونه واخلي. د اروپایي کمیسیون په طرحه کې راغلی دي چې واړه جدي ګامونه ورو ورو اخیستلی شي چې شایي میاشتې وخت وغواړي. د اروپایي کمیسیون په باور ټول 28 غړي هیوادونه باید مخکې تر دې چې بیرته عادي سوداګري پیلوي په دریو برخو کې ډاډ ترلاسه کړی وي. د کورونا ویروس خپرېدل ثابت حد ته رسېدلی وي، په زیاتېدو نه وي. کافي روغتونونه ورته ولري، او د ناروغانو لپاره کافي بستر هم وي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سي.
د جرمنی پولیسو د داعش 15 مشکوک غړي نیولې چې په دې هیواد کې د امریکا پر پوځي تاسیساتو او ځینو وګړو د حمله پلان درلود. مشکوک کسان ټول په خټه د تاجکستان دي. د جرمنی فدرالي سارنوالي پرون د هغه هیواد په شمالي سیمو کې د څلور وګړو د نیول کېدو خبر ورکړ، خو وروسته یې پنځم وګړی هم ورزیات کړ. داسې ګڼل کېږي چې پنځم وګړی د یوې تروریستي شبکې مشر او د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې نیول شوی و. ټول وګړي د 43 کلونو ترمنځ عمر لري او د کډوالو په توګه جرمني ته تللي دي. فرشته جلال زی پرې تفصیل لري.
د جرمنی فدرالي څارنوالي ویلي دي چې څلور مشکوک تروریستان عزیز جان ب، فرهاد شاه کاف، محمد علي جیم او صنعت الله کاف نومیږي، او د هغوی د دې کړې د مشر نوم روشن ب شودل سوی دی. د هغوی بشپړ نمونه نه دی په ډاګه سوی. د جرمنی فدرالي څارنوالي ویلي چې دا کسان د 2019 میلادي کال د جنوري په میاشت کې له داعش سره یو ځای سوی وو او په جرمني کې د تروریستانو له یوې کړې لارښوونې ورته کېده. د جرمنی د فدرالي څارنوالي په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوی چې مشکوکو کسانو په ابتدا کې په خپل هیواد تاجکستان کې د حملو پلان درلود، خو وروسته یې هدف جرمنی ته بدل کړ او غوښتل یې چې په جرمنی کې د امریکا پر هوایی پوځي اډه او پر یو وګړي چې د اسلام ضد یې بلل حمله وکړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې مشکوکو کسانو د حملې لپاره مهمات او وسلې هم ترلاسه کړې وې. پر نیول شوو کسانو داسې ګمان کېږي چې په سوریه او افغانستان کې د داعش له لویو مشرانو سره په تماس کې وو. د جرمني فدرالي څارنوالي پر نوویل چې د مشکوکو تروریستانو د کړۍ مشر روشن ب د تروریستي حملو لپاره د مالی مرستې د راغونډولو په خاطر البانیا ته تللی او هلته یې د هدفي وژنو لپاره د 40,000 ډالرو یو قرارداد هم لاسلیک کړی و، خو کله چې معامله ناکامه شوې وه بیرته جرمني ته ستون سوی و. د جرمني پولیس داسې ګڼي چې 11,000 اسلام پالي افراطي وګړي په هغه هیواد کې اوسېږي. په دې وګړو کې 680 تنه د خونړیو حملو تر حده خطرناک بلل سوي دي. په جرمني کې په وروستیو کلونو کې د زیاتو خونړیو حملو مسولیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د بلګې په ډول د 2014 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د برلین ښار د کرسمس پر مارکیټ په حمله کې 12 ووژل شول او زیات نور زخمیان شول، او د حملې مسولیت داعش واخیست. د جرمنی فدرالي څارنوالي پر نوویل دي چې څلور واړه نیول شوي مشکوک کسان د جرمنی هیواد ته د کډوالو په توګه ورغلي وو. د هغوی مشر روشن به هم تیر کال د مارچ په میاشت کې نیول شوی او په توقيف کې دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام دین کوڅه د نن راهاله دروازه ورسره نه هوغو د ستانه د کوچانه مشکلات دي. دا کوم مرسي د الله تعالی د خوانه په مونږه او په ټول نړۍ باندې نازل شوی دی. دا د کوم مرسي دا چې دینه هیڅ کوم خلاص نه دي. زمونږه مشکلات دي زیات دي. مونږ د بلاری په چې دي په مونږ ګرمي روانه ده او په نن راهاله کې د ګرمۍ موسم را روان دي او وال تر په سیرو ډېر روانه ده. د هغو دوستانو زموږ غوښتنه د حکومت نه ده ده چې مونږ لارې خوشي شي. چې لارې خوشي نه شي مونږ خپل مال غم وکړو که د ځان غم وکړو. که د ځان غم په دې خاطر چې دلته په مونږ روزه را روانه ده، مونږ ټوله ورځ مال کوي، مونږ روزه ونیسو که مونږ مال کوي، مونږ دې پرېږدي چې خپل یخو سیمو ته لاړ شو او خپل مالونه هملته ونیسو وکړو او ښه په صحیح ډول لوزي ونیسو. نو ټولو دوستانو تاسو نه هیله کوم او دغه پیغام مې د ازادي راډیو د کارکوونکو نه مننه کوم چې دغه پیغام دې ترځه راخور کړي. زموږ شکایت د دولتي چارواکو ته ورکړي او زمونږ د سخت مشکلات په دې چې مونږ ته د غلار زر تر زر اخلاص شي.
بعد سلامه د هلمند ولایت سیمې اړیکه نیولې ده. زه یو معلول یم. دغه د معلولین ریاست خلکو ته دغه زیان جوړ کړی دی. په هلته وایي وایي ډېر خلک مصره راټولېږي، ښار کرنتین دی، په بازار کې دوکانونه تړي، مارکیټونه تړي، خلک کاروبار ته نه پرېږدي، خلک یوه ګوله ډوډۍ نه لري، وایي کو ته کشرې راوځي به نه. دلته 8,000 یا 9,000 کسان راټول کړي، ګرده ولاړې دي، مخته زورونه وي، عسکر یې شاته پرې وي، خلک ګرده دلته سره راټولي. زیامې د خدای مخلوقي وایي موږ ته اسناد ګورو، موږ ته شان ګورو. نو خو یا ولسوالۍ په ولسوالۍ را وغواړي، یا پر نوبت کې، یا یو ترتیب برابر کړي. د بستا ولایت معاولین دي چې 8,000 9,000 کسان دي، ټول ټول دي، عسکر یې پرې وي، دروازې یې تړلي. دغه زموږ پیغام دی چې د لوړو مقامات پورې تاسو ورسوي. یو جان مننه د ازادي راډیو د خدای په امان.
خبر اعلان می دا هیره ده چې دا خبر شیر کې دا کرونا دا بد وایرس ته دا وبا د پدی باندې صحابه و پات سوی دی، پدی باندې د خالد ابن ولید زامن و پات سوی دی. زله زابل خبر کوم دا کرونا د خلک دی نه وای چې مسلمانانو نه پوری کیږي. باید د ډاکټرانو هدایت ته غوښته کې کی ځان په وقایه کې وساتي. د ځان وقایه فرض ده. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و من ندر څخه کو زمو غږ آزادۍ راډیو ناورې زمو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 5.15 اورېدل شي. وخت 4:30 شوي. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې تیره شپه د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 9 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د افغان پوځیانو وژل کېدل تاییدوي، خو وایي چې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې او په شا تمبول شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر یو شپه ورځ 55 نور کسان په کرونا ویروس اخته دي، چې له دې سره د ټولو کرونا ویروس اخته خلکو شمیر 1340 ته رسیدلی. په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونه اوښتی دی. د جان هاپکنز پوهنتون لخوا ثبت شوې شمیرې ښیي چې 2,002,000 کسان په دې ویروس اخته دي. له دې ډلې څه باندې 1,05,000 کسان مړه شوي هم دي. اخوا د هغو کسانو چې درملنه شوې شمیر 15,015,000 ته رسیږي. او د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي د ایران د سپایي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو بیړۍ په فارس خلیج کې په خطرناکه او زورونکې توګه د امریکایي پوځیانو کښتیو ته نږدې شوې دي.
دوستانو په همدې سره د دې سات لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نس پروګرامونو ترازو ازادي او د یونیسف ګډ هغه پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه د خبريګي ورپسې کور کله مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشوم ته د خوب پر وخت د لالولالو په ارزښت خبري است.
لالولالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډیره ښه غزه لري او هغه ډیر زر په راحتي سره ویده کیږي.
ولی ماشوم د لالولالو په اوریدلو سره د آرامۍ احساس کوي.
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري. یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له خغغ سره د خپل آهنګ سره هر څومره چې خوږ ویل کیږي همومره قوي او ښه احساس لرونی اړخ ماشوم ته ورکولی شي.
اوایا تاسو خپل بچو ته لالولالو وایي؟
نه تا لالولالو ورته صحیح نه سم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی مهم چې مقصد ویده سي. لالولالو مې په ذکر ورته نه دی ویلي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د هغې مور خبرې اورو چې وایي د مصروفیت له وجې خپلو ماشومانو ته لالولالو نشي ویلی. ورپسې د لالولالو په اکله د خلکو او روانشناس خبرې هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو سندرې ګڼ او بیلابیل ډولونه لري، خو په دې ټولو کې د میندو هغه سندرې چې خپلو ماشومانو ته د زنګو د زنګولو او خوب پر وخت وایي تر ټولو ډېرې په زړه پورې او عاطفي بڼه لري. دغو سندرو ته لالولالو وایي. په لالولالو کې بیا د هرې سیمې خلک بیلې لنډې وایي. ځینې بیا د ورځني ژوند خبرې په وزن او قافیه سره داسې زمزمه کوي چې د کوچني پام ځان ته اړوي او په اوریدلو سره یو ډول آرامېږي او خوب وړي. د کابل اوسیدونکي وګمه وایي چې د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې خپل ماشومانو ته هغه لالولالو هم نشي ویلی.
که یو ویده کې بل به تر ویښي، که بل ته یو چې ورکې سي مونږ دې سي بل ته چې ویښي چې الادي ان جنجال زیات ده. حتی داسې وخت راسي چې زیاتر وخت د ما کوم یو ویده یې وتلې چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړي کنه هغه څه کوڅه کې د کور کې ده. نه تا هغه لالولالو ورته صحیح نه سم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی مهم چې مقصد ویده سي. لالولالو مې په ذکر ورته نه دی ویلي.
د زنګو سندرې د مانو د فلکلور یو ډیر لرغونی برخه ده چې د میندو لخوا جوړه شوې ده. دغه سندرې نه یوازې دا چې آهنګونه یې پر ماشوم مثبت اثر لري او هغه ته خوب ورولي، بلکې د هغه په ماشومانه ذهنیت کې د خوب یو نړۍ تصویروي او هغې ته وربولي. ماشوم چې څو ځله په داسې آهنګونو او سندرو ویده شوی وي د هغو په اوریدلو بیا بیا خوب ورځي. د لغمان اوسیدونکو تور پکې چې دوه ماشومان لري لخپلو تجربه څخه وایي
لالو لالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډیره ښه غیزه لري زه شخصا دوه ماشومان لرم کله چې زه ماشوم یعنی شو دی ورته ورکم او دغه خو وخت شي نو زه په خپل لهجه باندې نو د لالو لالو ورته نو د ما په زوی باندې ډیر مثبت تاثیر کوي او هغه ډیر زر په راحتي سره ودی کیږي او کله چې د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشومان ته باندې څو ځله ویږي کله چې ما زوی ویږي نو ما چې څه په لالو لالو هغه کوم یو ځله چورتایم نو د ما زوی بیرته په آرام سره ودی کیږي
کله چې ماشوم د مور لخوا په لالو لالو ویلو عادت شي بیا پراته لالو لالو ویلو څخه خوب کول ورته سخت شي د وردګو اوسیدونکو اجمل وایي کله چې میرمن د کور په کارونو بوخته وي نو د خپل ماشومان ته لالو لالو وایي او ویده کوي
یما درې مې زمندې او څلور مې لورګانې اولاد مې ورکی
کله زدا ویده کوي سره که مې ویده کوي
خو ما جاي کې هیڅ چیز چې مور ته لاله سپې هم خو په راځي ما غوړ ورته وایم چې په وی الله ساکو چې دا سیس په داسې صورت کې دی په مرګه دا کله نو ما سي پرشانی وی ویده کی
چی ورته وایې
یا لا 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 ورته وایې کنه ته باندې خو راځي چې خو ویده کی یو څو وره ما چې په ورته وایې چې لا 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 ما سي ویده کی
تاسو کله لا 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 وایې کې مور
نه نو هغه سي مې ده مور په بل ځای کې نه مونږ کله لري
څنګه خپل بچی ته لالو لالو وای او هغه ویده کی کنه بیا څومره آرام ویده کیږي څومره خوښيږي
مثال لاس دقیق 15 دقیقې هغه به ماسی ویده کیږي هغه فکر کې پروت اما دا وګ نیولې اما سي پرشن یولې ویده کیږي
اکادمیسین سلیمان لایق وای چې لالو لالو نه وځي په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د ویده کولو پر وخت ویل کیږي خو په دومره توپیر چې په هر هواد کې الفاظ او بڼه فرق کوي نو موري وای چې غواړي چې ماشوم له ژړا څخه غلی کړي نو لالو لالو ورته وای بیا رمیږي او خوب یوړي
ژالي او دا ژړا کله کله بدین اطفالو کې کې د لاسانه کوي او راوی نه ګرځوي تجاویز و نه نیسي په ساعتونو دوام کوي د مندو تجربه ده طفل ولې د لالو نه متاثر کیږي او آرام کیږي که تاسو اطفال لیدلی دله د ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډیر علاقه لري حتی ډیر اطفال دي چې کله په جای کې واچوي سر خوځي لیکن هغه دی وزن دی او ریتم دی او نظم په چوکاټ کې په دې لاس دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثر له لو دغه تابع ده دا دوی ته نو رواني آرامش ورکوي یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی دغه لارې نه یو هماهنګي احساسوي دغه ته تاثیر لاندې راځي لالو او لرنګ نه درنګ په کلمه خو پیګه رنګ چې هلک د څوران سي چې یعنی تصمیم ونیسي چې زالي به رنګ اصرار کول په ژړا وته وای نو د دې رنګ د پاره یو ځنۍ دا وام د لالو ده بشري کتلې ټوله تاسو ولر سي له لاتین امریکا نه ونیسي تر اسمبلیا تر دې چې په هر ځای کې دا چې یو شای اطفال ته سندرې موجود دي چې موږ هغه په لالو کې خلاصه کو نو مرتای کید لالو
د چې ماشوم ته د لالو لالو ویل پروانی لحاظ څومره اثر لري ولی ماشوم د لالو لالو په ویلو سره روحن آرامیږي او ماشوم ته په لالو لالو کې څه ډول الفاظ باید ویل شي د مو د پانتون د استاد او روانشناس یو الحق شمس څخه پوښتلی دي ورته وښی
دا یو ډول زمینی او تربیتی تاریخی او اجتماعی اصطلاح سره نقل سوی ده د مور د عاطفي د انتقال لپاره او زمونږ په فرهنګ کې د پیژندل شوی اصطلاح په خاطر مونږ څکل وغوړو خپل ماشوم له روحي او رواني او فزیکی اړخ آرام کو د دغه اصطلاحاتونو کار خلص دي د تورت زین نور هم شته دي د دې همغه اصطلاحاتونو د څه د کورنۍ عمومي فضا د ماشوم لپاره د آرامتیا په انتقال کې معنا کوي او تثبیتوي ځکه خو د کوچنیوال مونږ زده کوو چې دا کلمه د آرامش سره معنا لري او مونږ تر خود لکیږي زمون مندو زمونږه کسانو چې اوس بیرته همدا کلمه د ماشوم لپاره کاروي د همدې کلمې تر روحي لاندې او فضا لاندې آرامش تجربه کړی دی خوب وړی دی
په ځینو سیمو کې مثلا کله چې یو مور خپل ماشوم ویده کوي او هغه لالو لالو وای نو ځینې د کلمات پکې وای چې هغه ویرون کی لکه لالو لالو په شومره زلغرو دغه شیان روانانه په ماشوم تر ولغیس کی
دا باید نقد سي. دا زمونږ مخکنیو همدغه لړیو کې د روزنې په لړیو کې دا اصطلاحات وو. داسې تصویرونه نور هم سته، مثلا زناور موجودات به خودل چې راځي، پیریانو تصویرونه ورکول، ویرول، یو ډول خاص فشار راوړل د رواني اړخه. دا په دې دلیل چې زر دغه کلمه تاثیر وکړي، یا مور غواړي چې زر آرامش ته ورسیږي ماشومې یا ویده سي، په دې خاطر باندې دا کلماتونه استفاده کوي. دا تصویر معمولا غلط تصویر دی. مونږ یو وخت کې زمونږ میندو او نسلونو سے روزانہ کوله داسې فکر کوو چې په ډار باندې موږ باور لرو، د ډار لاره نه کول شي څوک آرام کو، آرامش دی ورسو، خوب دی ورسو، یا دغه شیطنتی اړخ را ضعیف کو. نن دا شی مونږ نه ورکی. نن موږ باید خاص ډول تعلیمی او تربیتی او شخصیتی روان پیژندنه استفاده وکړو، مرسته وغواړو. دا د ځینو ماشومانو لپاره کې ګټور وي چې هغه ډیر شوخه او ډیر زیات فعال دي، د ځینو ډیرو لپاره ضرر لري او بد تمامیدلی سي. هغه لحظې چې ورته په ژوند کې جوړیږي هغه ویرونکې لحظې وي، د جرأت راکموي، راتلونکي نالایقتوب او په ځان بې باوري همدې پورې راګرځېدلی شي، هغه تصویرونو پورې راګرځېدلی شي چې د نړۍ نه مور په همدغه سن کې ورته ورکوي. دا تصویرونه معمولا ښه تصویرونه نه دي.
دغه للولو سره نور څه رقم الفاظ وایي، څه وایي چې په هغه باندې روانا ښه تاثیر وکړي؟
ورته مثبت تصویر د ټولنې، مثبت تخیلات، قوي تخیلات، د ژوند راتلونکي لپاره د امید ورکوونکي تصویرونه باید په کلماتو کې ورته انتقال شي. یو مراجعه دا ده چې موږ تاریخ ته ورځو، خپل تاریخي روزنی سیستم ته ګورو، دغه نه راخلو. یو کوشش باید دا وي چې د روانپوهانو او د څېړونکو د کار په نتیجه کې باید تربیتي نظام کې جوړ شي او منځ راشي.
کله چې یو ماشوم ته لالولو ویل کېږي، هغه که موري که د کورنۍ نور غړي، د ماشوم او د لویانو ترمنځ څومره عاطفي اړیکې غښتلې کېږي؟
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري. یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره، له خپل آهنګ سره، خپل وخت سره، د مور د فزیکي وضعیت سره، د کلماتو د ښې ادا سره، د انرژۍ سره، امید سره ویل کېږي، هر څومره چې خواږه ویل کېږي، هماومره خوږ، قوي او ښه احساس له رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي. د ده په روح او روان باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي. بیا هر څوک چې وایي په هر چا کې فرق کوي، خو د مور موقف او موقعیت بیخي کاملا بیل دی. له دې اړخه د میندو لپاره زه فکر کوم پکار دا وي چې د دغو کلماتو په کارولو وخت کې مثلا یو ځانګړی آرامش په چاپېریال کې ایجاد کړي، تر څو وشي کولی د بهترین کچې پورې د ماشوم پر روان باندې مثبت تاثیر وکړي. او هماغه صادقانه او پاکې عاطفي چې مونږ د خپلو ماشومانو لپاره لرو او ارزوګانې هغه پکې منعکس کړو، ورته او دا ممکن دي چې ماشومان د انتقال نه وروسته د دوی د شخصیت د جوړېدو مرسته وکړي.
کورنیو کې کارتونی ورته لګي، یا یو بل ماشوم ته یو څه لګي چې د ماشومانو پورې اړه لري، دا ورته ماسر کېدلی سي که د همدغې خپلې مور لالولو
دواړه په خپل ځای لالولو د کم سن نه پیلېږي او د یوې رابطې نه پیلېږي چې مور سره یې لري. اما هر څومره چې دا روابط زیاتېږي او درک کوي ماشوم چې د کورنۍ نورو غړو سره هم رابطه لرم، او هر څومره له سنی اړخه تجربه په دې نړۍ کې کوي او په نورو پدیدو او د نورو پدیدو په تغییر او پیغام باندې پوهېږي چې دغه رنګونه چې بدلېږي څه پیغام لري زما لپاره، دا متوجه کوي ځان ته، د دوه سره خپل پیغامونه درلودلی سي، خپل تاثیرات د ټول پېدرلودلی سي. زه غوښتنه دا لرم چې موږ وشو کولی مثلا د یو خاص سن نه، مثلا د څلورو پنځو ورهاخوا یا د درېو ورهاخوا، موږ تخیلي داستانونه د ماشومانو لپاره ووایو. هغه که په کارتون کې هم یو هدف پوره خپل تاثیرات لري، که په تلویزیون کې او په رادیو کې هم خپل تاثیرات لري، اما که د مور او پلار لخوانه وویل سي، داسې وړو وړو کتابونه او داستانونه ستاسو ته وویل سي، یا هغه نکلونه او کیسې چې میندې او پلارونه کوي هغه ورته انتقال سي، خصوصا د تخیل برخه چې ډېر قوي وي پکې، د دوی لپاره ډېر ګټور دی. دوی ذهن کوي، دوی ته اجازه ورکوي چې بېلابېل ډول فکرونه وکړي او بېلابېل تجربې وکړي.
ډېر مننه.
شکر. سلام.
قدر من دوستانو، دا و د دېونه د ماشوم حقونو خبرونه تربیه خي چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا
ازادي راډیو درنوري دن کو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع باس کو چې کورنۍ په قرنټین کې باید کوم ټکو ته پام وکړي، ولې په ځینو کورونو کې قرنټین لوی مشکل جوړ شوی، او څنګه د دې قرنټین څخه مثبته ګټه پورته کړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې تاسو یې اوریدلو ته را بولم.
لاری کوڅه د کرونو ډکې دي، سمالا لیا پخپل کور کې نا مخته دی واچو یو ماسک د دعا بجانے ماز دخپلی مور کینا بجانے ماز دخپلی مور
قدر من دوستانو، په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله په ډیرو هیوادونو کې خلک په خپلو کورونو کې قرنټین دي. په پرمختللو ټولنو کې خلک د کورونو څخه خپلې دندې مختبیایي او ماشومانو ته درسي سیستم په آنلاین ډول مختبیول کیږي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا دا امکانات ډیر کم وي، نو ځکه د قرنټین ځینو کورنیو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. په ځینو کورونو کې خو لویان هم د قرنټین زړه تنګ کړي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي شازیه وایي نارینه په کې ډیر بدخلقی کوي او حتی په خپلو کې جنگونه هم اثر کوي. نوموړی زیاتوي،
بلا دی قرنټین خو مونږه داسې پازاب کړی وو چې توبه، د مونږه سړیو تمام ورځ دا مړی پخه کغه مړی پخه که خو مړیم چې پخو بیا وایي چې پټکه اټکه وایي زړونه تنګ دي، نو مونږه څنګه وکړو؟ خدای دې دا قرنټین زرته زره خلاص کړي د خیر سره، او چې لږ خبره لاندې پاشي زیاتي جنگونه شي، نو نو همدا حال هم د خدای دې په خیر خلاص کړي دا تندر چیرته او چراغ.
بل خوا د زابل ولایت دونکو حمیده چې اوس په امریکا کې اوسېږي وای، سره له دې چې ماشومان یې آنلاین درسونه وای او خپل هم آنلاین کار کوي، خو بیا هم قرنټین ستړي کړي او کله یې ماشومان په خپلو کې سره دومره شور کوي چې مجبوره کیږي چې فزیکی برخورد ورسره وکړي.
نو ماشومان هم ملامت نه دي، کله چې مکتب ته تلل یو سات به یې چرا بغله بعد دغې نه به یا ورزش ته تلل تفریح به یې کوله، او بعد مونځ او داس او خپل دیني درسونو نه ورځ به یې په سمه تېرېدله. خو اوس ګرچې خپل درسونه کور کې وای نن او سبق دیني سبقونه خپل ولي او مونځ او داس هم کوي، خو سر د هغې هم چې یو سات دوه ساعت د تفریح وخت کېږي، خپل منځو کې جنګونه کوي او یو بل سره حتی فزیکي جنګونه کوي چې یو بل سره ژوبل. نو دا د قرنټین ډیر زیات مشکلات یعنی په کورو کې دي، خصوصا اولاددار کورونه چې دي. ماشاءالله په افغانستان کې خو هر فامیل نه دی یو نه نیول تر لسه ماشومان لري.
د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا بیا وایي چې په قرنټین کې خپل درسونه وایي او خپل مور سره په کارونه کې مرسته هم کوي، خو خپل هم صنفیانو پسې ډېره خفه شوې. نوموړي دا هیله لري چې ژر تر ژره دا قرنټین پای ته ورسیږي.
زه په قرنټین کې ما تاسو موقعیت جوړ کړی او پلار و مور می راته درس وایي، او زه هر ورځ درس وایم مور پلار سره، مور سره می کارم کوم او پلار و مور ماته درس راکوي، زه وړو خن ورور ته می درس ورکوم. مکتب پسې ولا ډیره خفه شیم. ماشومان ته پیام لرمه چې باید قرنټین کې د توسي موقت جوړ کی او پلار و مور سره درس وایي، کله چې بیا تبوله شروع شي باید د درس لا غلی شي پس پاتل شي.
داسې کورنۍ هم ټولنه کې شته چې له دې قرنټین څخه سالمه ګټه پورته کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس خپل ورځنی مهالویش سره شریکوي.
زه د دولت خپل یو کارمند یم، او ځینې وخت به مې مور راته راخویل چې اسانۍ پخې که، نو ما نشو رسیدګي کولی. خو زه اوس د دې قرنټین نه ډېره مثبت استفاده کوم، دې نه د مور هیلې مې پوره کوم چې یو اسانۍ ویلې، او کور ته چې زه نشم رسیدلی سبا سهار به تلم ماښام به راتلم، اوس پاکاري کوم، سلیقې ته رسیږم، خپل سلیقې ته رسیږم، ماسک جوړومه، مطالعه کوم، دعا هم پکې کوم، مونځ هم پکې کوم او میوزیک هم پکې اورم. نو په ځان باندې دا سهار نه سختوم، کورنۍ ته مثبت اغیزه ورکوم چې صحیح ده چې مرض راغلی، راځي چې مونږ ورسره مبارزه وکړو، هغوی نه پرېږدم چې منفي اخبار ډېر وګوري، ډېر په دې مسایل نه پرېږدم چې وغږېږي، کوشش کوم چې خوشاله اوساتم او د دې فرصت نه ډیره ښه ګټه اخلم چې کورنۍ سره مې یو ځای یم.
نرګس زیاتوي چې کورنۍ باید دا فکر له ځان سره ولري چې دا ورځې تیریدونکې دي او په کور کې یو بل ته ښه روحیه ورکړي، خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي، زړونه تنګ نه کړي او دا وخت هم د ځینو ناتمامه کارونو لپاره یو غنیمت وشماري او سرته یې ورسوي.
او ځینې کورنۍ دي چې د دې منفي مسایل ته ډېر توجه کوي، یعنی زړونه وې تنګ دي، اصلا کور کې چې کورنۍ سره اوسي زړه نه تنګیږي، بیا ځان په دې شیانو بوخت کوي لکه اشپزي، لکه مطالعه، لکه فامیل سره یو ځای کېناستل، خبرې کول. نو زه وایم چې دا ډېره ښه خبر ده. صحیح ده، مرض راغله، انشاءالله چې په خیر تیر شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د قرنټین لوی سرخوږی جوړ کړی او کورنۍ څنګه کولای شي چې له دې قرنټین څخه ښه ګټه پورته کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار احسان الله آرین په یوې مرکه کې د ټولنپوه سپین روان نورزی څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
نورزی صاحب، ډیره مننه که په پیل کې راته ووایئ چې ولې د قرنټین پر مهال په کورنیو کې زیات جنګونه کیږي؟
کله چې په ټولنه کې ازدحام ډیر وي او خلک په خپلو کې ډیر سره راټول شي، نو په دې په داسې شرایطو کې معمولا د تب یا د فکرونو تضاد هم رامنځته کیږي، د دوی ترمنځ شخړه او کشمکشونه پیدا کیږي. له بلې خوا زموږ او تاسو په ټولنه کې خلک ماشومان ډیر لري، نو په داسې شرایطو کې سړی چې ډیر کله د باندې وي هغه د ماشومانو ساتل یا د ماشومانو سره ناسته ولاړه یې ډیره نه وي کړي، هغه دا وسیله نه لري چې دوی د ماشومانو ژړا برداشت کړي. هغه په دې تمامیږي چې د خپلې مېرمنې سره یا د کور د نورو غړو سره جګړه وکړي.
ډیره مننه. د دغو جنګونو دوام د کورنۍ په وضعیت باندې څه ډول اغېز درلودلی شي؟
دا ډول کورنۍ جنګونه دا نه یوازې د کورنۍ په جوړښت باندې بد تاثیر کوي، بلکې د ماشومانو په روح او روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. همدا ډول د ښځې او خاوند ترمنځ هغه کومه مینه او خلوص چې وي هغه زیانمنوي. باید په داسې حالاتو کې تر ډیره پورې کوشش وشي چې د ماشومانو پر مخ کې په لوړ آواز خبرې هم ونه شي، خو کله چې په کور کې په مقرر ډول جنګونه وي، دلته تاوتریخوالی وي، نو په داسې شرایطو کې ماشومان یو څه ضعیف کیږي. له بلې خوا د کورنۍ هغه عمومي نظم، هغه عمومي ډسپلین له منځه ځي، ځکه چې کله چې ښځه او خاوند په خپل منځ کې خبرې نه کوي یا په خپل منځ کې داسې خبرې کوي چې هغه د دوی عقدوي چلند یو بل سره کوي، نو دا د ماشومانو په روح باندې او د دوی په اړیکو باندې ډیر بد اغیز کوي، هم دوی په روحي لحاظ او هم فامیلونه ماشومان په روحي لحاظ ځپل کیږي، چې دا بیا ټولنې ته د یوه سالم انسان په ځای د یوه مریض انسان د وړاندې کولو سبب ګرځي.
روان صاحب، ډیره مننه. د دې ستونزو د حل او د دغه جنګونو څخه مخنیوی څنګه کیدلی شي؟
د قرنټین په شپو ورځو کې ښه ده چې نارینه زانونه په بعض شیانو مصروف کې، د بیلګې په توګه کچېری دوی لوستي وي، مطالعه دی وکړي، کچېری لږ خل وستي وي، نو دوی دی لیکلو نه استفاده وکړي، همدا ډول ټولنیزې میډیاوي دی وکاروي، د سره خوا کې کایغه ته هم لاسرسي نه لرلو له میډیا دی استفاده وکړي، تلویزیون دی وګوري، رادیو دی واوري، همدا ډول فلمونه دی وګوري. بعضي اصلاحي فلمونه شته چې هغه نه یوازې دوی ته یو تفریح به وي هغه به د دوی په ژوند کې هم بدلون راولي. نو د داسې شیانو په کولو سره دوی کولی شي چې هم د کورنۍ تاوتریخوالي کچه کمه کړي، ځکه کله چې دوی ناس وي تلویزیون ګوري یا فلم ګوري، ماشومان هم راځي د دوی په دوروبر کې راټولېږي، دوی د ماشومانو هغه غوغا هغه ډېر مزاحمت هم کنټرولېږي، او دوی هم کولی شي چې له دا ډول کورنیو جنګونو څخه ځانونه وساتي او په هغه کې ښکېل.
ډېره مننه. که په وروستیو کې په لنډ ډول راته ووایي چې کورنۍ دې د قرنطین پر مهال څه وکړي؟
که څه هم قرنطین یو ډېر ستونزمن کار دی، موږ او تاسو کله چې د قرنطین تجربه ګورو یو ډېره سخته تجربه ده، ځکه انسان پرته له دې چې کوم الزام پرې ثابت شي د یو ډول د بندیتوب احساس کوي، د ټولنې نه د جلاوالي احساس کوي. خو دا باید د ځان لپاره یو سهولت وبولو، باید په دې کې موږ د کور بازی کارونه سنبال کړو، لکه په کور کې د اوس ډېر ښه موسم دی، په کور کې باید د ترکاریو لپاره ځایونه جوړ کړو، او همدا ډول هغه د کور کارونه یا په عامه اصطلاح هغه ړنګې ودانې چې زموږ او تاسو نه پاتې دي هغه باندې کار وکړو. همدا ډول د داسې ویل کېږي چې باید بعضې خلکو دا هم تجربه کړې دي چې بېلابېل پخلی زده کړې دي، د دیګ کولی زده کړي، یعنی هغه څه چې موږ او تاسو په عام ژوند کې د هغې ته لاسرسی نه لرو یا مو وخت نه لرلو، اوس موقع ده چې هغې هغه موږ او تاسو زده کړو. حتی بعضې خلک کولی شي چې بعضې هنري شیان زده کړي، د بېلګې په توګه دوی دې موقع نه استفاده وکړي، د موسیقۍ بعضې آلات زده کړي. کله چې د قرنطین وخت پای ته ورسیږي، دوی ټولنې ته یو بل ډول چې د نوو مهارتونو سره ټولنې ته وشي.
ډېره مننه نورزی صاحب.
نوریدونکو دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم هر پل پل روان یم ګام ګام غږېږم ګوت ګوت غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم